د وی وی ډیوا د دې ماخمنۍ خبري خبرونه د اهم ریپورتونو سره ټکی په قبایلی علاقو کې ناکراری د بر جنوبی وزیرستان په بدر سیمه کې د ګولباري او لخبر کورونو نه د خلکو د بی ځای کېدو وروسته د ځایي قومي مشانو او پوز ترمنځ مذاکرات پیل شوي بل پلو په ټانک کې د بانک د دوو منیجرانو د تختول کېدو خبر هم ورکړل شوی د ترګرینه د ځانمنو شو خلکو نړیواله ورځ په دې ورځ به د پاکستان په پښتون میشه سیمو کې د هغو کسانو خبري واوري چې ترګرو حمله کې ورته ځاني او مالی نقصانونه اوښتي دي د طالبانو حکومت افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي نامنګار ریچارډ بنټ په سفرونو بندیز لګولې طالبان دا وکړي چې بنټ د هغوی په خبرو باور نه کوي او غني پر خلاف پروپاګاندا کوي د بنټ کار په بشري حالاتو نظر ساتل دي او په شیکاګو کې د امریکا صدراتي انتخاباتو د لپاره د ډیموکراتانو د ملي کنونشن وروستۍ صورتحال په خواني صدر اوباما د کاملا هریس په ملاتړ وینا کړې ده د انتخاباتي کمپاینونو په اړه به تازه معلومات هم تاسو سره شریک کړو نور ریپورتونه به هم لرو په دې هیله چې د خبرونه تر پای از موږ سره مل پاتې شئ ستړي مشه په خیر راغلی د وی وی ډیوا په دې خبري خبرونه کې زفواد لامه ساسو کور پم دا وخت په خبر کې د مخصن لاس په کابل کې د مخصن نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګرمۍ یو بجه ده په سر کې هم د پاکستان او خطي حالات د بل جنوبي وزیرستان په بدر سیمه کې د ګولباري وروسته چویل کیږي پوځیانو د ګولباري کړې ده د خپل کورونه د خلکو د بي ځای کېدو لړۍ روانه ده په دې حال کې د علاقې د قومي مشانو او پوځیانو ترمنځ خبرې اترې پیل شوې دي د خبرې جزئیات زموږ همکار عدنان بیټنی په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې شریک کړي چې ساسوپام ورته راګرځو
شپه خیر علي بیټنی صاحب
مهرباني نصر الله صاحب
مننه کو د وخرا کول ولني پښتنه به هم دغه کوچی دغه خبره مخه تراغله د چي دغلتای وسیمه بدر ولتنه د خلک وای چې مجبور شوی دی د چي دغه خپل سیمه پرېګ دی کپ دې روانې خبر کې بل د چي پوز او د علاقې کې چې کوم مشران دي دغه ترمنز خبره هم روانې دي
نصر الله صاحب دغه استول زورست له هغه پیل شوی چې په 15 اگست په بدر باندې سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو قافله او یو مرکز باندې وسلوال برید شوی وو او د پاکستان پوز په خپل منلې چې په دغه برید کې چلور امنیتي عسكر وژل شوی او یو کم دیش نور ژوبل شوی دي او په دغه نشته کې بیا د شپږو وسلوالو د وژلو دعوا هم کړي تر هغه وروسته ځای خلک وایي چې د دواړو خواو ترمنځ نشته دوام لري او دغه تور پرې کوي چې د امنیتي عسكر له کلو څخه کمی ګولۍ یا مټر ګولۍ چې وشتل کیږي هغه نه نیخ پنه غدا خلق کورونا چې دی هغه په هدف کولای شي او ورستی را پټنه دا وایي چې بدر چې کوم سیمه ده کوم چې د افغانستان سره خپل پرتا سیمه ده نږدې 1300 کور آبادی لري او د سیمه خلک وایي چې په سرګونو شپه خلک دا وخت د خپل سیمه نه کډی کړی دي او دغه خلک ورسره نږدې 52 او نور سیمه ته غزیدلي او تر اوسه پر دې پر نه سر سوري تنظیم شته او نه د خوراک څاک تنظیم انچا کړی دي د خلکو په بدر سیمه کې بیا احتجاجي پرلط هم پیل کړی دي او له حکومت نه د سیمه کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي او اوس ورستی را پټنه وایي چې د حکومت یا د پاکستان د پوز او د ځای مشر ترمن خبرو سلسله هم روانه شوې ده او تازه د علاقې د منتخب د تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې دوی تلفظ لخوا د خبرتیا ورکړل شوې چې په دې موضوع سبا سره کښېنی او خبرې وکوي او علمزیف دغه خبره تکرار کړي چې تر اوسه پورې د پاکستان میډیا کې دغه ستونزې ته ځای ورکړل کیږي او نه د پاکستان پارلیمان کاغذ صوبایي دی او حکومت دی هغه هم په دغه ستونزې غلي پاتې شوې دي او زیاته کړي چې د علاقې منتخب استاد چې دی هغه هم تر اوسه پورې درغلي او د زیاته کړي چې داسې جنگونه چرته هم کیږي نو حکومت فوري تور باندې چې دی ولنریبل یعنی ضرورتمن خلک وي هغه ته مرسته رسوي او تر اوسه پورې هیڅ کس په داسې مرسته نه دی رسول شوی بل طرف ته موږ بیا انتظامیا سره بیا هڅه کوو چې هغه موقف هم په معلوم کو په ریکارډ هغه خبره نه کوي خو د انتظامیه دفتر زری چرواکو وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې دوی داسې خبرو تر لاسه کړي چې په دغه علاقې کې د امنیت له عمل ځنه خلکو کډی کړي خو په رسمي تور باندې تر اوسه پورې په علاقې کې د امنیت د فوج طرف نه د کاروایي هیڅ قسم داسې فیصله نه شوي او نه د کډوالو لپاره څه تنظیم نیول شوی دی خو د علاقې چې کوم منتخب استاد دی آصف محسود کوم چې د صوبایي پارلمان غړی هم دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري هغه ته وویل چې د خپل فعالیتونو او انتظامیت لپاره خوونه کړي چې دغه شمیرې معلومه کړي چې تر اوسه پورې څومره خلک به کور شوي دي او ورسره دي ته په فوري توګه مرسته هم ورسوي او هغه وویل چې په دې اړه حکومتي چارواکو سره خبرې هم روانې کړې دي په بل طرف تفوز وایي چې په علاقې کې دلته وسلوال موجود دي لکم ځین چې په دوی باندې ډس کیږي په هغه دروازه بندي بیا واپس کاروایی کوي او دغه پرځ بندغه عملیات روان دي خو ځای ته خلک وایي چې ترنن سهار پورې د دزو او د ګول اوازونه چې دغه په علاقې اوریدل دي او د عمل زیات په تشويش کې دي
حدان بیٹنی سبي او طرف ته په قبایلی ضلعو جنوبي ضلع چې کومې دي نو دغه ته د امنیت صورتحال سره دغه ته نوې خبر تازه هم ده چې دوه د بینک کې چې کار کوي هغه هم تختول دي څه معلومات لري
نصر الله صاحب دا خبر سحر وختي راغله او دا ویل کې د چرواک هم پخپل پخلا کولو او دلته چې کوم میډیا دا ځای میډیا دا هغه کې هم دا خبرونه راغلي وو چې د یو شخصي بانک منیجران چې هغه په خپل شخصي ګاډي کې ټانک ځلې روان وو او کلچ د ټانک او ډیرسمن خان ځلو منځ ته ورسدل د هغه ځای نه بدرکه شوې دي تر اوسه پورې خود دې خبر پولیس چې نور پر رسمیت نو ورکړي اوس تازه موږ بیا پولیسو مشر د ټنګ ځلې پولیسو مشر چې کوم اصل نواز په نوم باندې یادی شي هغه سره رابطه وکړه او هغه راته وویل چې دغه کسانو یا دغه تشتونه کې څه حقیقت یا صداقت نشته خو بل طرف ته بیا ځنې امنیتي سرچینو یا حکومتي چارواکو وایي چې امریکا دی واته وویل چې دغه کسان چې دی یو چا سره شخصي روټۍ ته تللی وو او د خپل بانک یا حکومتي چارواکي چې په دې حواله خبر کړی دي او اوس دا کسان بیرته واپس ته نشوي دي خو دا نه ویل شوی چې آیا د چاله خواته شتول سوی ته کوم تاوان په غرض خوشی شوی دي خو دغه خبرونه دا وخت مخه تر روان دي خو زه به تاسو دا وایم چې کومه علاقې کې د دې ترشتونې خبر مخه تر غلو په دې ورسته کې هم پر لپسې درې پېښې دلته شوی چې په پولیسو په ججانو او ورسره ورسره د عامو خلکو ترشتونې یا د بانک چې کوم ګاډي ولا دغه سیمه ترشتول سوی چې تر اوسه پر دا غیر درک لا معلوم نه دي چې هغه چرته او چاله خواته ترشتول سوی دي په یو بل پېښ هم نه امنه وستا زبره بکه ده شوی ده او د ټنګ ځلې یو وتلې سندرغړی چې ډاکټر عطا په نوم باندې یادی شي هغه له پېښور څخه روان وو او هغه سره وستا ما خبرې وشوې او دوی ویل چې کله دې لکمروت ځلې نه د اسماعیل خان سره تر نکېدو نو ګلوټي سیمه کې پر نامعلومه کسانو ډزې وکړي او هغه ویل چې په دغه ځای باندې د وسلوال لخوا نکاله کول شي وو بیا پولیس هم دغه پېښه پخله وکړو او دوی ویل چې دغه په ګاډي باندې دوه ګولې لګېدلې او ډاکټر عطا په خپل باندې په دغه پېښه کې روغ رموت وتلې دي او پولیس دا ویل چې دغه پېښه پلټنې پیل کړې دي خو زما تاسو دا وایم چې دلته امنۍ پېښه زیات چټک شوه او نن په کوز جنوبي وزیرستان کې د امنۍ پرځد لوی احتجاجي چې کوم لوی احتجاجي ونډه هم شوه دي او په علاقې کې له حکومتي چارواکو سره د امنیت د ټینګو غوښتنې کړې دي
ډیر زیات مننه کوم د بیٹنی صاحب د وخت راکول
نن د اگست 28 د ترغرینې د متاثر شو خلکو د یادونې نړیواله ورځ ده پاکستان د هغه هیوادونو په نوم لړ کې دی چې د ترغرینې تر ټولو زیات اغیزمن شوی دی خو بیا په پاکستان کې د نننه خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د ترغرې زیاتې پیخي مخې ته راځي او څېړونکو د دې لوجې په دغو دوو صوبو کې د قدرتۍ معدنیاتو لوی مقدار او د ریاست تګلارې د دې سبب کوي تفصیل دا اورنګزیب خان پر پورت کې
د پاکستان پوزو حکومت بیا بیا وی چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ برخه جوړیدو لوجه نه یوازې دلته په زرګونو شمیره خلک وژل شوی دي خو پاکستان ته د عربونو ډالرو تاوان هم رسیدلی دی پاکستان کې پامنیت کارکونکو کې غیر دولتي ادارو ریپورتونه وی چې دلته خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې د ترهګرۍ نه تر ټولو زیات اغیزمن شوی دي سړون کې وی د دې یو وجه د دوه صوبو جغرافیایي حالات او بیا د امریکا لخوا د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان شرکت دی
ما په خل باندې دا هم قصدن مدن دا څنګه جوړ کړی شوی دی په دې ریجن کې چې پښتانه او خاص کر بیا په بلوچستان کې چې دی کوم د اړې په مو کې دنه قدرتي وسایل دي کې متي اګه تل دی پاکي ګېسته مختلف مدنیات دي د اړې د چې کوم ګټي دي څومره کې متي دي نو هغه بیا د اړې ته پوه نشي کولای دا څوک استعمالي څنګه استعمالي چرته زی
خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې پولې افغانستان سره تړلې دي او سړین کې وی په افغانستان کې د اوږدې مودې جنگ د وجې د دې اغیز په دې دوه صوبو امنیت باندې هم پریوتې دي او بیا د دې خبرې سره اتفاق نه کوي چې ګینی ترهګری اواز دې دوه صوبو پر محدود ده البته دا مني چې ترهګری پر ضد دوه عملیات هم په دې دوه صوبو کې شوې دي
9/11 کې بعد پاکستان نه
په کال 2001 کې د سپتمبر په 11مه امریکا کې د ترهګری د لویو پیښو نه پس پاکستان خپل تګلارې مکمل بدل کړه او هغه طالبان چې د پاکستان حکومت تسلیم کړو د غوی خلاف د امریکای ملګری شو افغانستان سره د تړلو سیمو خلک د پاکستان د ناصافي بدلون ته تیار نه وو نو ځکه د دې فیصلې اغیزې هم د دې صوبو په امنیت پریوته بل دا چې د افغانستان نه خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو ته د ترهګرو تګ را تګ هم اسان وو
د پاکستان پوسټ لخر جنرال اسم منیر نږدې ورځو کې د ترهګرۍ پر ضد د پښتنو د قربانو ستاینه کړې وه او ویلي وو چې ترهګر شریعت او د پاکستان دستور نه مني، ځکه دوی هم د ترهګر پاکستانیان نه تسلیموي.
دغه سیمه چې کوم دا شریعت په دوه کال کې چې کوم انویسمنت په اړه دی کوشو، خاص تر پاره هلکو کې په مذهبي هلکو کې بیا د امریکای خلاف چې کوم جنگ و پاره کې هم دغه سیمه استعمال شو، او نه صرف دا چې د سیمه یا د افغانستان نه طالبان یو سوال دغه ذکر کړل، بلکې ټول نړۍ نه د افریقای نه موږ وګورو، د عربو نه وګورو، د چشنیا نه وګورو، د چین نه وګورو، د هرې سیمې نه خلک دلته راغلل. یو خو دغه وجوهات دي چې هغه د څلوېښتو پنځوسو کالو یا خاص کر د اخري تیر چې کوم شل کالو په دې کې دغه دی کې داسې یو جنګ تیر شو، بلکې جنګونه تیر شو چې د هغې اثرات
د پاکستان حکومت او پوز یو ځل بیا د ترهګرو پر ضد د نوې پوځي عملیاتو ازم استحکام اعلان کړی دی، خو دې ځلې لویو سیاسي ګوندونو لکه عوامي نېشنل ګوند، جمعیت الاسلام، جماعت اسلامي او پاکستان تحریک انصاف د دې مخالفت کړی دی. د عملیاتو مخالفت کوونکي زیاتره سیاسي ګوندونه بلوچستان او خیبر پختونخوا کې اثر او نمائندګي لري. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
اوسم د امریکا حالات، د امریکا په خوانی صدر باراک اوباما بیگا د نهي اسشنبي په مخام په خپل ټاټوبي ښار شیکاګو کې د ډیموکراتانو کنونشن ته په وینا کې وویل چې د امریکا نائب صدر کاملا هریس د نوومبر په میاشت کې د امریکا صدارتي انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ سره د مقابلې لپاره سم انتخاب دی. په شیکاګو کې د ډیموکراتانو د ملي کنونشن د دویم ورځې حال د وی او ای خبريالي کیثرین جپسن په رپورت کې عابد حسین تاسو سره شریک کړي.
صدر باراک اوباما ته د خپل پلرنی خار پرنګ هرکلی وویل شو.
امریکا ته یو نوی پړاو د لپاره تیار ده. امریکا د وی هی کیسې د لپاره تیار ده. موږ د صدر کاملا هریس د لپاره تیار یو.
اوباما د هریس او د غیر ریپابلیکن سیال په خوانی صدر ډونالد ټرمپ ترمنځ نه پنیغه موازنه وکړه.
کاملا هریس won't be focused.
The Kamala Harris pamba pa khpalo masalo nwi de hege pamba stas pa masalo wi. Da sadre pa hais ba haga yawazi de khpalo palawiano ta pam na kawi aw haga khalgo ta ba saza na war kawi che de hege palawi na kawi. Haga ba da har amrikai de para kar kawi. Kamala da se da.
She'll work on behalf of every American. That's who Kamala is.
اوباما ته د خپل میرمن میشیل اوباما له خوا د وینا کولو دعوت ورکړل شو. میشیل اوباما وویل چې د هریس سره د کمپین کولو لږ وخت باید ډیموکراتان وهڅوي چې د غي د منتخب کولو لپاره سخت کار وکړي.
موږ ته په دې فکر کې نه دی پریوتل پکار چې آیا د هواد به د کاملا پشان څوک منتخب کړي. د دې په ځای چې موږ د کاملا پشان د چا منتخب کولو هر ممکن هڅه وکړو.
کاسو هم ډیموکراتانو د دې میاشتې پاول کې د خپل امیدوار د نامزدګۍ عمل رسمي کړي. خو د ډیلیګیټس یا د استازو رول کال د ډیموکراتانو د خپل امیدوار د لپاره جوش او لیوالتیا خودله. هریس چې په ملواکی ویسکانسن کې په انتخابی جلسه کې وا او ریموټ بڼه د استادو مننه وکړه.
سو ټو ایوری ون ان شیکاګو ان اکراس امریکا، ثانک یو، ثانک یو.
د هریس خاوند هم د ډیموکراتانو کنونشن ته وینا وکړه او خپل میرمنې خندرویا مبارزه کوونکی وبلله.
هغه به په دې باور لارښوونه کوي چې مونږه د کوم ځای هم راغلی یو او مونږه څنګه ښکارو. مونګه هغه وخت مضبوط یو چې مونږ د هغه سره د پاره مبارزه کوو چې ور باندې یقین لرو او نه چې مونږ ورنه یریږو.
د کنونشن په دویمه شپه د ټرمپ انتظامیه په خوانی غړي او د ریپابلیکن چارواکي هم شاملو چې د هریس ملاتړ یې کړی دی.
ټرمپ ډېر ستر وعده کړی وي، لا محدود اقتصادي ترقی، د امریکا د مینوفیکچرینګ بیا رغونه، یو محفوظ سرحد. خو معلومه شوه چې ډونالد ټرمپ تشه خبرې وي.
دا شروع په ورځ بو د مینیسوټا گورنر ټیم والز بو په شیکاګو کې استازو ته وینا کوي او په رسمي توګه په دغوند د نائب صدر نامزدګي قبول کړي. په شیکاګو کې د ډیموکراټک کنونشن کې د وی او ای خبريالې کیترین جیپسن د فارا عابد حسین واشنگټن ڈی سی.
په شیکاګو کې د ډیموکراتانو ملي کنونشن روان دی او نن یې دریم ورځ ده. په دې کنونشن کې نه یوازې سیاست مداران او نور مهم کسان د صدارتي نامزدې کاملا هریس په ملاتړ ویناوي کوي، بلکې په زرهاو کسانو مظاهره هم کړي چې خپل غږ د پارټي مشرانو ته ورسوي. د غزای تازه حال به د وی وی افغان سرویس خبريال ایوب خاورین را سره شریک کړي چې همدا اوس شیکاګو کې د کنونشن لځای را سره پروګرام کې دی. خاورین صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی.
سلامونه تاسو، سلام وړاندې کوم د ډیوا رادیو ټولو اوریدونکو ته، سلامونه وړاندې کوم.
ډیر مننه.
شیکاګو کې سیاسي پارټي روانه ده.
سلام، تاسو اول خدارته وای چې بیګاش په کنونشن کې څنګه وو، څنګه روان وو، څه دلچسپ یا مهم ټکی بو پکې ولیدل کرا سره شریک کړئ.
هو، دا سرلیکونه یا هډلاینز خو موږ تاسو واوریدل په مخکنی خبرونو کې هم او نور رسنیو هم فوراً ورسیږي. زه به دا دلچسپ ټکی و ټکی ته اشاره وکړم چې دلچسپ شی وو. اصلا دا ماښام وخت له شپږو بجو د شپې تر دولسو بجو دا پرایم ټایم لکه په پاکستان کې، لکه په نورو دنیا کې هر چیرته، دا د ټلویزیون پرایم ټایم ده. او له دې ټایم نه څنګه اعظمي، څنګه ښه استفاده، څنګه ډیره ګټه اخیستلی سي ډیموکراټان. نوبت د ډیموکراټانو وار ده. د څلور ورځې دوی ته د سیستم داسې ورکړی دي. څلور ورځې مخکې د جمهوري غوښتونکو کنونشن وو، هغوی په خپل هم دا کار وکړ، دوی هم دا کار کوي. ښه، په دې کې دوی څنګه ګټه واخیستله؟ لوی لوی ستوري راغوښتي ول. یو خو خپله سیاستوار ستوري ده، باراک اوباما، افغانۍ ولسمشر، ډیر مینوال لري، خلک لیواله چې غوږ ورته ونیسي څه وایي. میشل اوباما هم داسې وه. برنی سینډرز خپل مینوال ډیر زیات لري، مترقی لیبرل سایډ یا د لیفت خواته بیخي نږدې په دیموکرات طرف کې، د کوم داسې وکوسي هغه خپل یو ستون ده، یو پایه ده د دیموکرات ګوت. نو دوی یو خدا خلک ول، بل دوی دا کار کړی ده چې پنځه مشهور سندرغاړي دلته راغوښتي وو چې وقفه په وقفه سندرې مو ویلې. معنا دې سټیج ته د هغوی راتګ د ډیموکرات ګوند ملاتړ په معنا ده. نو په هغې کې دغه پنځو مشهورو سندرغاړو، په دې کې ریپ سندرغاړه هم وه، په دې کې د هغه مذهبي ترانې یا زمزمې چې کوي هغه هم وه، په دې کې ځوان د سندرغاړي هم ول. نو دا یو نوی شی ده چې د تیر یو دوه درې کنونشنونه کېږي چې دوی دا شی شروع کړی ده. خو دوی پرون دا ډېر برجسته و، ډېر
دوی کوشش کوي چې
یو بل مهم کار یې دا کړی دی.
یو میله په شکل غونډې دی، یو میلی په
ډول باندې کار کړی دی چې د سوشل میډیا انفلوئنسرز شاوخوا 200 کسان، یو خدای رسنۍ دي چې دغه رسمي افیشل رسنۍ دي چې تقریبا په زرګونو خلک راغلي دي. د موږ په تاسو په سیر باندې تلویزیون نه څنګه په څنګه ول ناستي، او د نیمای کمل مانی د څلور نیم زره نو تر دې دوه درې چند زیات خبر اعلانی. خو دوی سخت کال د سوشل میډیا انفلوئنسرز چې ځوانانو ته او هغه د دوی پیغامونه ورسوي 200 کسان راغوښتي وو. داسې کسان ول پکې چې 10 میلیونه 20 میلیونه فالوورز لري په انستاګرام کې، په ټویټر کې، په یوټیوب کې. داسې کسان 200 کسان راغوښتي ول، او په هغوی کې د هغوی په استازیتوب په نمایندګي یو کس وینا هم وکړه. نو دا هم یو نوی ابتکار و چې دی کړی. د په هر صورت
جالبه و. نن شپه خبرې وکړې، نن شپه به کنونشن کې څه کېږي او څوک به ویناوې کوي، اجنډا څه ده؟
نن د دې پارټي ستوري هغه د کاملا هریس ماوین ده، یا مرستیال چې اعلان کړی د وی پی ده. ټیم والز په دغه هغه خپل کاندیداتوري یا دغه نامینیشن نامزدګي ومني، او اکسپټنس سپیچ دی ورته وای دا سپیچ یا دغه وینا به وکړي خلک په تمه دي چې هغه لاخه و پیژني نن به دغه په اړه ډیری څرګندونی اخو دلته راغلی دا مخکیم سپیچ وکړ او دلته سپیچ نه دا کړی خو په دې غونډه کې موجود و په بل ورځم ښکارا سو په لومړی ورځ باندې ښکارا سو اما نن د اکسپټنس سپیچ ورځ ده نن دا کس مهمه ده چې دغه دواړه هم جمهوریت غوښتونکي ډانلډ ټرمپ او هم کاملا هاریس دواړو څه ډول ماوینین یا د مرستیالان د کسان غوره کړی دي دا د منځنۍ طبقې خلک دي ټیم والز په خپل سابقې ته وګوري یو پوزي سابقه لري پر ریزروس کې شامل وو د فوټبال د ټیم کوچو چې دا دلته بيخي د منځنۍ طبقې فوټبال سره د امریکا عام ولس مینه لري د هغه کار کړای دا او د په خوانځي کې خونکي وو په خوانځي کې په لیسا کې یعنی های سکول کې د پاکستان په حساب نو په دې کې خونکي د د منځنۍ طبقې سره دا بیا لاغه ځای د هڅه کړی دا چې د خاروالۍ او د خپل ایالت په مینوسوټا کې د سره ول سیاسي ژوند شروع کو دی خو زیږیدن او لویدنې پیدا شوی په نیبراسکا ایالت کې د نو د نیبراسکا او بیا مینوسوټا کې د سره ول سیاست پیل کړی دا او اوس هلته والد او یو بریالی والد پنځه
پنځه محبوبیت هم په مجوست ایالتونو کې ډیر وی
او دغه ایالتونه چې د ورستۍ خبر درته وکم د شیکاګو په څنګ پوری ویسکانسن او اخواته به میشیګن خبره ټوله پام دی ایالتونو کې د یو لیگ لیگ مینوسوټا مور سره نو د ویسکانسن میشیګن
یو پښتنه پاتې ده چې وخت کم دی
او
وخت کم دی د مظاهرو
حال وسکانسن کې ونه پام دی ایالتونو کې راګرځي
خاورین صاحب د مظاهرو حال کرا سره شریک کړی چې په مظاهری څنګه روان دي دوی څه وایي څه تازه پیښې مخترغلې دي د احتجاج کوونکو په برخه کې
که دومره لوی ستاري مظاهره لکه په لومړی ورځ چې وسوي په دوهم ورځ نه وي نن هم داسې فکر نه کیږي چې هغه مر ډیر مظاهره به خو سبا د پاره اعلان کړی دی چې ستاره مظاهره به وي دغه مظاهره یو پرشر ګروپ جوړ شوی دی په ډیموکراتس کې دلته د نن همستا نن داسې اټکل کیږي چې کیدای شي هغه د فلسطینیانو په ملاتړ باندې د هغه یو کیفی اسی ورته وي کفایه د چارخانه صدر کیدای شي په دغه استازو کې هغه کسان هم راخکاره سي او دلته ځکه و ډیر کسان یا وښې ته کسان خود دلته شته چې هغه دا غواړي چې کاملا هاریس د کمټمنټ تعهد ژمنه او وعده وکړي چې غزا کې به اوربند کوي ژر تر ژره او اسرائیلو ته به وسلی نه ورګي اول ته به دا کمټمنټ بکی چې کچرته ولسمش رسوه نو د دوه ریاستونو د اسرائیل
واضح وعده نه غواړي ډیر زیاته مننه ایوب خاورین صاحب چې
واضح وعده غواړي
کمیټه شریک کړل ژوندۍ اوسې سلامات
نو د
بیا هم خراغلی اوس هم د افغانستان حالات طالبان او افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکون کیه نامنګار ریچارډ بنټ په سفر بندیز لګولې د طالبانو حکومت ویاند زبیولا مجاهد د جرمنی د دویچ ویلی رسنۍ سره په مرکه کې خاغلی بنټ د طالبانو حکومت پر خلاف په تبلیغ یا پروپاګاندا باندې تورن کړی دی په همدې حال کې د ملګرو ملتونو اړوند د خزو د ملاتړ او جنسيتي انډول یا یو ان وومن وای چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د خزو او جنکو د حقونو محدودوونکي او یا حکومتونه او لارښوونې جاری کړي تفصیل د وی او آشنا ټي وی په دې رپورت کې وایي
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د جرمنی د دویچلې رسنۍ سره په یو مرکه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ افغانستان ته په سفر د بندیز لګولو خبر ورکړی خاغلی مجاهد ویلي چې بنټ کوچني مسایل راپور تکول او د پروپاګاندا لپاره د مبالغې څخه کار اخیست
ریچارډ بنټ باندې طالبان له خوا بندیز لګول کومه غیرانون کې خبره نه ده طالبانو د ریچارډ بنټ او د ټیم سره ډېری نور ستونزې هم درلودلې او یو ستونزه دا ده چې د ریچارډ بنټ ټیم په یو نوي رپورټ یا گزارش باندې کار کوي چې په هغه کې د حقوقو په نقص باندې هم مکس کیږي نو دا راپور طالبان لپاره خطرناک بدی ده چې دوی نور هم د نړیوال کچه باندې ظلم او د دوی استبداد چې پرده جګیږي
کته هم ملګرو ملتونو افغانستان ته د هاغلی بنټ پر سفر د بندیز په اړه په ښکارا څه ندی ویلي، خو ډیپلوماټیکو سرچینو د فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې ریچارډ بنټ ته د طالبانو د دغه پریکړې په اړه څو میاشتې وړاندې خبر ورکړل شوی و. دغو ډیپلوماټیکو سرچینو زیاته کړې چې د طالبانو حکومت چارواکو ورته ویلي چې طالبانو ستونزه د بشري حقونو د څارنې او راپور ورکولو سره نه ده، بلکې هغوی شخصا د ځانګړي راپور ورکوونکي سره ستونزه لري.
دا ریښه په هغو اختلافاتو کې لري چې بینلي ټولنې د طالبانو په تړاو لري. طالبان اوس مهال ډېر باجوړه تشویلي دي، ځینې د سیمې هېوادونه او نه یوازې د سیمې هېوادونه دوی ته ځانګړې وعدې ورکوي او ډاډګیرنه ورکوي چې تاسو به په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپېژندل شي، تاسو سره به لا نور هم تعاملات ترسره شي.
د ملګرو ملتونو د ښځو ملاتړ او جنسي انډول یا یو این وومن په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د طالبانو په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه او لارښوونې صادرې کړې چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو پر خپلواکۍ، حقونو او ورځني ژوند اغیزه کړې. راپور زیاتوي چې دې ظالمانه چاپیریال د افغان مېرمنو د ژوند په کیفیت کې د پام وړ خرابې راوستي.
د دوی ژوند واقعا د ناامیدۍ او څخه ډک حالت تر روان دی. نه یوازې دا چې تراویا ډیر فرامین صادر سوي دي، بلکې په جنوب غرب حوزه کې په شمالي ولایتونو کې زموږ ټیمونه یو سروې درلودي چې په دغه سروې کې پسلهاو مېرمنې پلسهاو مېرمنې په زندانونو کې دي او دا ټول ته معلومدار دي چې په افغانستان کې مېرمنې عدالت او قضایي سیستمونو
لاسرسی نه لري. ریچارډ بنټ پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ د دریمې کلیز د پوره کېدو پر مهال د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د یو شمېر نورو کارپوهانو سره یو ځای په یو غړې اعلامیه کې ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقونه او ازادۍ د یو داسې رژیم له خوا له وحشتناک او مخ پر زیاتیدونکو بریدونو سره مخ دي چې مشروعیت او ټول شمولیت نه لري. هر ډول مخالف ځپی او مدني ټولنې او رسنۍ سخت فشار لاندې راوستي. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
د افغانستان په تړاو یو بل مهم خبر، د بلوچستان په پختون میشه سیمه لورلای کې درې ورځې وړاندې یو تن په ډزو وژل شوی و چې اوس پولیس وایي د وژل شوی تن شناخت شوی او هغه د افغانستان د پخوانی پوځ یو کمانډر و. تر دې وړاندې د بلوچستان په دالبندین سیمه کې هم د څو تنو جسدونه موندل شوی و چې ویل کېدل پخوانی افغان ځواکونه و. زمون سره دا شیبه د بلوچستان په اسکایپ باندې زمون خبريال حفیظ الله سوره شیرانی په پروګرام کې دي چې نور معلومات بر اساس شریک کړي. شیرانی سب ستړي مشه په خیر راغلی. اول د لورلای د پیښې معلومات کرا کړی، دا سړی څوک و، څنګه و وژل شو او چا و وژل؟
بلې، د بلوچستان پښتون میشته سیمه لورلای ده، د پولیس چارواکو په وینا چې درې ورځې وړاندې هلته د لورلای په نیو سبزی منډی نومې سیمه کې یو تن وژل شوی وو چې نامعلومو موټر سایکل سوارو هغه په ډزو وژلی وو. وایي چې لومړنۍ تفتیش او معلومات وروسته پته ورته لګېدلې ده چې یاد تن چې دی دا د افغانستان له پکتیا سیمې سره تعلق لري. د پولیس چارواکو په وینا چې د یا تن نوم برات خان دی او له شاوخوا دریو کالو څخه په لورلای سیمه کې دلته له خپل ورونو او خپلوانو سره میشت وو او دلی دلته د لورلای د سیول هسپتال څنګ ته د سبزی یو دوکان خلاص کړی وو او د سبزیو کار خرڅول یې کول. وایي چې په همدغه ورځ یعنی پر اتلسم اگست باندې هغه د نیو سبزی منډی سیمې ته تللی چې هلته وسلوال ور باندې ډزې کړې دي. پولیس وایي چې د یاد تن د کورنۍ لخوا څخه او د دوی په لومړی معلوماتو کې ورته معلوم شوی چې یاد تن په د افغانستان په ملي اردو کې یا په ملي پاوز کې یو پخوانی کمانډان پاتې شوی دی او پر افغانستان پر کابل باندې د طالبانو له واکمنېدو وروستو دغه کس دلته راغلی او په دغه سیمه کې د برات خان پر ځای باندې د خپل نوم شناخت د غفار خان په نامه کړی. دلته په سیمه کې هغه په غفار خان باندې مشهور وو. د هغه کورنۍ د پولیسو کې کومه مقدمه درج کولو څخه انکار کړی دی، خو پولیس وایي چې پولیسو د پخپل مدیت کې د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړی ده. د برات خان په نامه باندې تندغه چې وژل شوی دی، د دې مړی په لورلای کې د نیونس دا ناصر آباد چې کومه هیدرا یادول کیږي په دغه سیمه کې خاورو ته سپارل شوی دی. کورنۍ ویلي دي چې دوی دلته له کوم چا سره کومه شخړه نه لري، خو پولیسو ته دا ویلي دي چې په سیمه یا وطن کې هلته دوی شای کومه قبایلی شخړه لري. خو دغه سی خبري یا ګنګوسي یا ناتایڅي ریپورتونه هم دي چې یاد کسته د طالبانو لخوا څخه دمکۍ یا دړکۍ ورکول شوی دی.
تر دې وړاندې په دالبندین سیمه کې هم جسدونه موندل شوي وو، د هغه په اړه څه معلومات را سره شریک کړئ چې هغه څنګه؟
بلې، شاوخوا 15-16 ورځې وړاندې پر 14 اگست باندې د بلوچستان په بلوچ میشته سیمه دالبندین چې د چاغي ضلع سیمه ده، هلته د 5 تنو په ډزو وژل شوي جسدونه د بجلی په کمبو ځوړند موندل شوي وو. د دالبندین د پولیسو چارواکو په وینا چې دغه خلک په ګولیو وشتل شوي دي، چیرې بل ځای او بیا لشپې راوړل شوي دي. په دالبندین کې چې کوم هلته یو د هلکانو یو کالج دی، دغه څنګه ته په تنبو باندې د آبادی سیمه درازلول سی وو. هغه وخت دوی د دې کسانو شناخت نه وکړي، خو اوس پولیس وایي چې دغه کسانو تعلق له افغانستان سره دی. د دغه کالکو مړی چې دی، دا د بلوچستان سر شار کوټی ته راولل سی وو. نن زموږ شاوخوا څه مو دا وړاندې، یعنی څو شیبه وړاندې د بلوچستان د کوټی سیول روغتون د پولیس سرجن ډاکټر عائشه سره د ټلیفون له لارې خبرې وشوي. هغه وایي چې د یادو کسانو شناخت شوی دی او تعلق یې د افغانستان له لشکرګاه او شاوخوا سیمو سره دی. وایي چې نن ماښام د خلک په کوټه کې د افغان کونسلیټ چارواکو ته د هغه مړی چې دی هغه پلاس ورکړی دی. د افغان کونسلیټ د جنو سرچینو په وینا چې دغه خلکو مړی دا وخت شاوخوا چمن تر رسیدون کې دی، چې بیا به د چمن لارې هلته دغه کسانو و کورنۍ ته د دوی مړی پلاس ورکول کیږي. وای د شناختی د پاسپورت او د ویزی د نشټوالي لواج څخه دغه خلکو خپلوان چې دا وجل سوي دي، هغه خپلوان دلته پاکستان ته پراتلو کې هغه ته مشکل وو. یاد دی وی چې پولیس وای دغه کسان هغه کسان دي چې د دوی پر 14 اگست د دوی د مړینې چې کومه پیښه کیږي، وای تر دې څو ورځې وړاندې د دوی یو ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوی و. او دا ویډیو په ایران کې وسلواله فعال ډله ده چې مذهبي توندره وډاله ده، جیش العدل، دا غي نه خو خپره شوی ده. په دغه ویډیو کې د دغه خلکو یو اعترافي بیانونه دغه 15 کسان چې دي هغه خپره شوی دي، او هغه خلک په دا ویډیو کې د اعتراف کوي چې دوی د جیش العدل یو ځای کمانډر د یو بل چا په غشتنه یا په پیسو ورکولو پس هغه وجلې دي. خو د دې خبرې ډیوا په آزادو سرچینو کوم تصدیق تر اوسه پوری کړی نه دی. پولیس یوازې دا ویل دي چې دا هغه کسان دي چې دا وجل سوي دي، او کوم کسان چې په ویډیو کې وای دا هغه کسان دي. نو ګومان دا کېږي چې په ویډیو کې کوم کسان د جیش العدل لخوا څخه ښکار کړل سوي دي، وای چې دا هغه کسان دي. او دا په خوا په افغان ملي اردو کې دنده لرله، او اوس دوی د چې دا کوم سیمه کې د دالبندین او چاغي کې د دوی مړی موندل سوي دي. دا د په یاد وي چې دا د افغانستان او د ایران سره د سیمه ده، د چاغي چې کومه ضلع ده د بلوچستان، دا له افغانستان او له ایران سره سرحدي پوله لري. نو دلته د دوی مړی موندل سوي نه دي، دغه کورنۍ ته په لاس ورکړی دي. خو د دوی کورنۍ یا افغان چې کوم کونسلیټ دی دلته، هغه په دې اړه لا نور تفصيلات ورکول څه ډاډه کوي.
ډیر زیاته مننه، پوره تفصيل مو سره شریک کړل. ژوندۍ اوسئ شیرانی صاحب.
ډیر مننه ستاسو د کتون کوم.
بیا هم خراغلی دا د وی ډی و دروانو چارو خبرونه ده. لکه څنګه چې مو وړاندې هم واوریدل، نن د اگست 23 په نړیواله کچه د ترهګرۍ نه د متاثره شو کسانو د یادونې ورځ ده. د پېښور کوچی رسالدار کې 2 کال وړاندې د شیام مسلمانانو په یو مرکز په یو مرکزی جمعات کې ځانمرګ بریج شوی وو، او په نتیجه کې شپږ شپېته کسان مړه او د سلو نه زیات نور ژوبل شوي وو. ممتاز حسین په غبرید کې د دواړو سترګو نه محرومه او سخت جوبل شوی وو. د ډیوه خبریال عثمان خان سره یې خپله قصه داسې شریکه کړې ده.
چې دې ما ته ما غوړم ویلو بابا وای ته چې جمعه ته تلې نه شاید ستا سترګ به بچ کېدو په دې صحیح کېدو او ما ته اوس بسوک بار وسی زما نام چې دې ممتاز حسین دې والد ګل حسین دې په کوم یو بجاو نه زه جمعه ته لاړم څنګه دریم صف کې زکې ناستم یار لاس ملټا یو بجاو چې یو فایر وشو بار فایر دوا فایر او شو دوا فایر کې چې دا یو مخ یو پولیس والا او هغه خو پیله شهید شوه حساب نو چې زموږه و تخته دو نو مولانا صاحب مونږ ته ویل چې تاسو ولې تخته اسې پټاخه مټاخه دې حساب دې زما دا خیال و چې زه خودکش به وګورم کنه چې خودکش ما وکړو یو پیرا یو اوارالو پیله زما دا دوا سترګې والو زو خپونه خبر نه وم چې څه حساب و دې حساب یو پر جزه و غرزیدم هغه نه بعد ز پوی نشم بیا چې زما ورور رالو وای پاسه من تازه څه چل دی و مول زما سترګ بالکل کار نه کوي بس ورور مول ته پاسه د حساب سره هغه وخت کې زه هوش کوم بیا هغه نه بعد ز به هوش شوم بیا پته نش چې څوک ما ویړو کوم ځای ته ولو چې کله زه هوش ترالم نو هسپتال کې نو زه هوش رالم چې ولا اوس م زما سترګم کار نه کوي او یو پر داسې تیاره شو چې بس مال خدای داسې چل شو د حساب چې ګورو مخ په مدم را درانه دي مرور ته مو ول سه شار دی وخت په کوم د لګیدل او سترګ دوانه سترګ د نشته د حساب یا سینا مخ کې چې ده ما کوم جوان تیر کړي زوم چې یار باچام تیر کړي نه دي زما ماشاءالله دکان او اندر شیر کې خود چاندي د غمو کاروبار مکول د حساب سره خو زما د روزګار معشومان ما پارک ته وړور دی خوا خوا چکر ما کرے نو هغه نه بعد د اسا چو شو بس زما د ټول ژوند د معشومان ما ټول وستو س سکول نه یو کال د جمعه د شهیدان د پر سه پیسې فند کول نو دی یو کال یو نیم کال فیسونه دا ور کول د حساب سر زما چې د پنځه لورګان د دواله کان د اخر کې چې د زینب د زینب چې د ما تا ما غوړم ویلو بابا وای ته چې جمعه ته تلې نه شاید ستا سترګ به بچ کېدو په دې صحیح کېدو او ما ته اوس بسوک بار وسی نو دا زیدیت عمر تقریبا هغه وخت یو نیم کال اوس چې دې دو نیم کال دې واقع نه شوې دې اوس سلور کال شوې دې خو بیا هم دا څه دې چې ماخام شي وای پلارا وای ما نه وړې سوک نه وړې او زما وس نه راځي چې زه تا ته خپته دي چې زه یو دوه قدم مغستای نشم بغیر چانه د حساب سره خو ما ته صرف د زخمیان 5 لک روپے ورکړی دي کوم چې څوک د لاسوم دومره شي شي کې لګی دي لاغه تم 5 لک ورکړی چې څوک بالکل خپې کټ شوې دي هغه تم 5 لک روپے ورکړي نو حکومت به څو حکومت ما هغه 5 لک روپے ورکړي نور خو یو روپے نه دی خو نه خو ما خپې موسم صحیح جوړ نه دي چې څو وې د حساب اوس زما علاج لاګیا دي پیسې زی د خوا خوازی نو اوس ولا اوس وای اوس سکول نه شنو کورواله چې د زیدی اورور واغم شهید شو پکې دې ته سو کن حل نه وایلو دا چې چانم تاسو سکول وستا خوان څنګه دی خلق ورته ویل خالی زیدی خپې لګیدلې دي نو ټول بدن صحیح دی او زیدی سترګ بار از چاري لګیدلې خو پښ دې سترګ و انسان یو پر چو غرزیدو بیا هغه چې پاسې کې نو بیا ډېر ټایم لګي اوس دا څه دې چې بس لګیا د تیرو وخت تیرو خدای سه کوم وخت چې مخ کې خوشالم یا کوم دعوت کې یا شادي کې یا واده کې یا سنور سيزونه کې هغه اوس نشته د حساب سه څوک چې ما وړي حال ته کینم د حساب سره چې څوک نه وړي بس کینم ډیر تاثیر راغلی زم چې اسمان نظم کته راند راغلم د حساب سره
او په همدې توګه یو بل قصه به تاسو سره شریکه کو په خیبر پښتونخوا او خصوصي توګه په خوانی قبایلی سیمه کې په تیر شوی نامنی او پوزي عملیاتو کې غنې سیمه غزمن شوې ځای اوسیدونکو وایي ل خپل کورونو کړي کړي وي روزګارونه ترې پاتې شوی وو ماشومان یې لزده کړو به برخې شوی وو او لا نور غنو سونزو ته سونز ور مخامخ شوی وي نور جزئیات فرچینوارې تاسو سره شریکه
دا د خیبر سیمه باړې هغه بازار دی چې په 2009 کال کې د نامنې پزت پوزي عملیاتو کې په مکمل توګه بند کړی شو او پکې زیاتره دکانونه رنګ شوي وو که سه هم په 2014 کال کې دکاندارانو بیرته خپل روزګارونه پیل کړل، خو لا هم په دې بازار کې ګډ مارکیټونه بند پراته دي.
بیا موږ په مسافرۍ کې او په کومو تکلیفونو کې دومره بهر ملکونو لا لاړو، دومره پیسې مرا پیدا را پیدا کړې، دغه ملک خو ژوند ډېر ګران و، بهر لاړو مسافرۍ مو کړې، او بیا هغه مسافرۍ کې چې څه ژوند هم راوړو دلته کې، نو هغه بس داسې د گزارې والا ژوند بس روزانه پې تېرېږي الحمدلله، خو هغسې مزه یې نشته لکه کومه د 2009 نه مخکې وه او کم د موږ بازارونه آباد و، نو هغه مزه اوس بالکل نشته. هغه مخکې چې کومه مزه وه هغه بیا بدله وه، اوس هغسې مزه نشته.
نړیوالو او ملکی ادارو په خپلو ریپورټونو کې ویلي د خیبر پختونخوا د ملکن سیمینا 15,000 او پخوانی قبایلی سیمینا 1,00,000 زیاتې کورنۍ د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بې کوره شوې وې. حکومتي شمیرې ښایي 1,00,000 زیات سکولونه په قبایلی سیمه کې او 310,000 زیات په ملکن کې په ترهګرۍ بریدونو کې په نښه شوي وو.
ځکه چې خلک واپس لاړل کډې وکړلې د زینه، نو هغه هلته کې بیا سبق ځکه نه جوړېدو چې دا کډې به ګرځولې یو ځای ته بل ځای ته، نو د سبق او د سکولونو هغه کومه چې زمینه وه هغه ورته هغه شانتې نه وه برابره کړې شوې چې دوی خپل سبق سلسله جاري ساتلی وای. خو اوس چې کله واپسي وشوله نو بیا هم که چیرې دا دی چې کوم هغه تیر سبق تیر شوی دی، نو دا زیان خو هم نشي را واپس کېدلی، خو اوس چې کوم را روان نسل دی هغوی اوس تعلیم ته هم توجه ورکوي او سکولونو کې هم داخله کوي.
د خیبر پختونخوا ملکند او پخوانی قبایلی سیمې خلک وایي د پوځي عملیاتو او نامنې د لاسه واړه او غټ ټول بازارونه ړنګ شوي وو او خلکو ته په لوی کچ مالی زیان اوړېدلی وو. په باړې بازار کې روزګار کوونکي وایي یوازې په دې بازار کې 10,000 دوکانونه وو چې پکې اوس فقط 3,000 پورې فعال دي.
ته خپل وګوره چې په هغه ټیم کې دومره موقع چا سره نه وه چې چا خپل سامان سمبول کړه وای. بیا یو موقع ملو شو، خو هغه موقع کې چې کوم د ډیر خلک داسې و چې بې ځای وو، دا غونه ډک ډک دکانونه پاتې شول. هغه ډک دکانونه تقریبا چې کم از کم د 1,000,000 نه ویری چې کوم د خلکو تاوان شوی دی، د چانه پکې الماری پاتې دي، د چانه پکې کپڑا پاتې شوی دی، چانه پکې سبزی پاتې دی، چانه پکې مصالې پاتې دي، نور چې دا ویني دا مارکیټونه تاسو په مخ کې دي چې دا ټول مغه شونې غیر ابوت پروت دي. حکومتي ریلیف لا انتظار دی، خو تر اوسه پرې نه هغه ریلیف ملو شو چې کوم نه توقعاتو.
حکومتي چارواکي وایي د امنیت وضع ښه کېدو سره سم زیاتره قبایلي سیمو خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي، خو د خیبر شمالي وزیرستان او ځینې نورو سیمو کډوال لا هم د ستنېدو په تمه دي. د پښتونخوا ځایي خلک وایي د ترهګرۍ پیښو کې زیاتوالی اندېښمن کړي او وایي داسې نه یو ځل بیا بې کوره کړی شي او ژوند یې اغېزمن شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ترهګرۍ نه د زیانمنو شوو کسانو د یادونې نړیواله ورځ ده. او په همدې لړ کې یو بل رپورټ د پېښور د کوچي بازار دوکاندار شهزاد خان د 2009 کال په 14 کې مشر ورور بایللی وو او خپل هم زخمی شوی وو. وی وی ډیوا سره د هغې ترهګري پېښې پاکله نوموړی وایي 14 د دې دوه دوکانونه تباه کړل او د دوی ژوند د کړاوونو سره مخ شو. نور تفصیل مو د سرشاه او هاشم علي په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
اکتوبر کال 2009 کې د پیښور کوچی بازار 14 کې د سلونه زیات تنان وجل شوی او تر 2500 پوری شوبلو. شهزاد خان هغه وخت ویش کلنو دغه بازار کې د منیاری دکانو هم دغلته بل طرف ته د مشر رور خپل د منیاری دکان کې ناستو چې غرمه 12 بجې 14 شو. وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې نوموړی وای دغه 14 کې د معمولی زخمی شوی مشر روري او جل شو او د دې ټول کاروبار تباہ شو.
بس وقتی طور باندې هغه چې کم یو بدرې کالو تیر یو مسله وا دماکو شو دا مالونه تباہ شو رور پکې لا دوم رحل پوره چې د کفن پیسې منوي نو एकदम آسان تاسو ته کومه پہله ځلې ویل چې یو قیامت قیامت باندې دار سړي خپل نفس سره غمي ما سره د خپل رور غمي
شہزاد خان وای دغه پیخین اته میاشته وړاندې د ضرور واده کړو او د مرګ نسلور میاشته پسې زوی اوزیږي دو وای چاودنه کې د دې دواړه دکانونه په مکمل توګه تباشول خو د حکومت نو ورته هاغه وخت صرف 15 لک روپۍ ورکړې شوې وي. زیاته د دې پیخې په وجه د دې د ماشومان تعلیمونه متاثر شول او د بیماری په وخت علاج کې هم فرق راغلو. خو شہزاد خان د خپل وجل شوی رور میرمن ځان ته پنیکا کړه نو وای دغه ماشوم تربیت دلکه د خپل زویو کو کوهان وای د ترهګرا په خوکار شوی تنان ذهنی اعصابی او نفسیاتی مسلو سره مخ وي.
هغه کې انزایټی ډیپریشن ډیر دي، تشویش راځي، وسوسې راځي، یره راځي، خفګان راځي، داونه شي، هغه ونه شي، دا پیخونه شي، هغه پیخونه شي، خوب یې نه، بچینی، بقراری، انزایټی وی، یو ډیپریشن چې هغه لکه خپل خوګ د لاس لاس ورکړی، زوی شو، پلار شو، بچی شو، هغه د لاس ورکړی، اقتصادي نقصان شوی، نو هغه یو لاس وی ډیپریشن ته لاړ شي.
ډاکټر میا افتخار حسین وای د ترګر پیخ کار شو ته د غپیخه د فلم پشان بیا بیا مخ ته کیږي کده د نفسیاتی علاج په وخت نشي نو د په وینا مرس کې نور اضافه کیدی شي. سیډنیز ادارې پپس پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز د دریو زرو نه زیات تنان تر هغه پیخو کې د وجل کې دو په وجه 2009 د پاکستان تر ټولو خنړې کال بلل دی. خو د یادې ادارې تر مخه د 2009 را په دیخوا درویشتو کلونو کې پاکستان کې د شپې 2000 نه زیات تنان تر هغه پیخو کې وجل شوې دي.
وانه کې کور کې د رور خبره پیخي زمو چې مور کې مې اغم دا خبرونه کې ولې چې زمانہ زیات دا غي زړه خپتي دا غي اولاد اوس ما ضرور مخه ته کیږي ته چې کم یو مې فل کی یاد ته دماکه شه او تاسو پکې رور شي شو نو خو چې پچا باندې تیر شو یا ته پته دی زه ما یار بس صحیح ده ما ته ما کا وا الله پاک ته خو وای هسته دا غي ټاپک باندې بس دې خبره.
شہزاد خان زیاتی سلور 15 کال په دې بازار تیرې دلو حوصله نه لرله، اقتصادي هم ډیر خراب او اوس واته کال کیږي چې د منیارۍ دکان بیا پرانیسته دي او یو ځل بیا په خپل خو ادري دلې دي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
اوس هم د منځنی ختیځ حالات د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن د نهیه سه شنبې نه وخته منځنی ختیځ ته خپل نهم سفر پای ته ورسوه او وی ویل اسرائیل او حماس ته په کار ده چې د ډزبندۍ په برخه کې زر تر زره یوې هوکړې ته ورسیږي. بلنکن په دې دوه دوره کې د سیمې د مختلفو مشرانو سره کتلې دي. دا چې د سفر نتیجه یې څه او په غزه کې اوس حالات څنګه دي په دې به نور معلومات را سره نصر الله خان شریک کړي چې همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. نصر الله خان ستړي مشه په خیر راغلی.
مننه.
اول کدار ته وایي چې د بلنکن د دغه دورې نتیجه څه وه او د چا چا سره وکتل او څه ویلي دي په روسي خبرو کې خپل
څنګه چې تاسو ویل چې دا نه هم دوره د منځنی ختیځ په دې کې د مصر د قطر د بلنګ د دغه نتر شوه د اسرائیل نتر شوه د ټولو سره خبره هم دغه چې تاسو زر خبره چې کله واپس راوته د قطر نه تاسو خبره چې کوم زر موحده ته ورسی اغه خبر وکړه چې تاسو زر موحده ته نه رسی نو د چې کوم خلک نیول شوې دي او م اکتوبر ته اشاره وکړه لکه چې تختول شوې دي حماس لخوا د غی خلکو ژوند خیر خګړه د خطر کې ولي یاره دی پروند دا رپورت مخه ته راغله چې د قانوني سپ یو ټنل کې د عملیاتو نو ورستال تشپک بلم ته شوې چې کوم کسانو نغه مندل شوې دي دا نه د ویل شوې چې یاره د کم کسان چې وجل شوې دي یا مړی مندل شوې دي حماس وجل دي او کده اسرائیل لخوا وجل شوې دي. خو بیا کله بلنکن دا خبره هم وکړه چې یو خو په غزا کې جګړه روانه ده نو ماشومان خزه سړی یو دوايان ورته نه ملاويږي خوراکونه ورته نه ملاويږي په تکلیف کې دي دی پاغه سکه د مرګ او جوبلی سره مخ کیږي چې دیو نه دا جګړه شروع کړي را او نه ختمول شي نو په کاره چې دی یو هوکړه داسې موحدي یا د خبرو ته ورسې چې دا اوربن وشي. خو په دې باندې هغه وای چې مونږ د اسرائیل سره په مذاکرات کې یو مصر او دغه کوم د قطر نو هغه د حماس سره پاړي کې د یا کانټیکټس کې ورسده چې دا خبرې چې کوم دین دي ته کې نه وي
بل خبره دا ده چې د ډزبندۍ کوم مجوزه پلان چې امریکا پېښ کړی دی او په دې باندې بلنکن د
اسرائیل مشر سلام خبرې کړې دي. تر اوسه پورې د اسرائیل لخوا او همداسې د حماس لخوا څه جوابونه مخ ته راغلي دي په دې اړه باندې کنه؟
ښکار خو دا خبره ده چې اول دی ویل چې اسرائیل منی، خو سم دی اسرائیل او حماس دواړو داسې دي چې په دې کې د جزئیات دي چې هغه اړخونه دي چې هغه ورسره موافق نه دي، اتفاق ورسره نه کوي. نو داسې نه ښکاري چې دا دومره زر دا خبرې وشي یا یو طرف ته ورسي. حماس بیا دا خبره کوي چې کوم مخ کې مونږ راځو شو په څه باندې، نو دا هغه نه دي. دا په دې کې ځینې سوزونه بدل شوې دي. هغه وایي چې امریکا دا تور په لګي چې امریکا د اسرائیل ځینې خبرې منلې دي. دا خبرې نو داسې ښکاري چې دوه طرفونه چې کوم دي، که حماس ته اسرائیل دی، نو هغه په ښکاره کې هر څه وایي، نو دغه ته رانږدې شوې دي.
او ورسې پوښتنه دا چې اوس مهال په غزه او همداشان د اسرائیل په شمالي سرحداتو کې چې د لبنان سره دی، هلته حالات امنیتي څنګه دي؟
نو په غزه کې هم عملیات روان دي، او بلخوا ستر خبره چې کومه ده، نو هغه د لبنان د طرف د 50 راکټونو په دی باندې وشتل شوې دي. دا وروسته دا چې هغه وروسته شوې دي چې کله اسرائیل په لبنان باندې بریدونه کړی دي. دا هغه مخ کې هم اسرائیل دا هغه یو ډیپو وشتل او په 50 کیلومتر کې لري چې کوم د لبنان په سرحد کې ده. دنه نو هغه وی چې دا د غی په غواخ کې ده. خدا خبره بلنکن هم وکړه، دا د مصر صدر هم وکړه چې دا پر اخیدلو خطر چې کوم رنده ډیره زیاته ده.
ډیره مننه، سلامات
اوسئ.
او له څه شی به وروسته بیا هم له تاسو سره یو د وی ډی و سره اوسئ. د اسرائیل سره د ترکیه د سوداګرۍ بندیز د مخ په زیاتیدونکو جاج کتنې سره مخ دی. مخالفین داوی کوي چې دا بندیز تر ډیره حد غیر موثر کړی شوی دی. دا نیوه کې په داسې وخت کې کیږي چې د ترکیه صدر طیب اردوغان غواړي د حماس خلاف د اسرائیل د جګړې په مخالفت کې یو ستر رول ولوبوي. د استانبول نه د وی ای خبریال دورین جونز رپورت ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د اسرائیل سره د تجارت خلاف په ټوله ترکیه کې احتجاجونه دوام لري. مخالفه ګوندونه په سماجی ویبپاڼو د تجارت تغندنې او د ترکیه په صدر طیب رجب اردوغان د تورونو ویډیوګانې خوري. دا احتجاجونه دوام لري باوجود د دې چې د مې په میاشت کې د اردوغان د خوا په اسرائیل د سوداګرۍ د بندیز اعلانولو وروسته سرکاري شمیرې ښایي دغه 2 بلیونه ډالر دوه اړخیزه تجارت صفر ته راغورځېدلې دي. خوشیلون کې وای درې مډلې دغه تجارت جاری ساتلې دي.
موږ ته په دې پوهیدل پکار دي چې سنه سي تجارت په بیا هم کیږي، دا به د دریم هیوادونو د لارې کیږي. موږ داسې حالت نه وینو چې د دواړو ملکونو ترمنځ به ټول تجارت بند شي. دا به د دریم هیواد د لارې روان وي او بیا به د تجارت دغه لاره شروع شي.
د مثال په توګه د ترکی میډیا ایورنسل معلومه کړې ده چې اسرائیل ته د ترکی د کمپنیانو صادرات د صفر برابر دي، خو د فلسطین علاقو ته په صادراتو کې 0% اضافه شوې ده. د اسرائیل میډیا دا هم په ډاګه کړې ده چې د ترکی یو تر ټولو غټه کاروباري ډله د انرژي په کمپنۍ کې ډیره کمه ملکیتي برخه لري. د انرژي دا کمپنۍ د اسرائیل پوسټ ته سامان ورکوي. زورلو نومې کمپنۍ روستو کې ویلې دي چې دوی د اسرائیل نه خپل کاروبار اړوي. سیلون کې وای روان تجارت خای چې دا سمره ګران ده چې د اردوغان ګوند اے کے پی په سوداګرۍ مکمل بندیز ولګوي.
ډېرې اقتصادي رابطې دي د اے کے پی د کاروباري ډلو سیاسي ډلو، او ښکارا خبره ده د اسرائیل د کاروبارونو ترمنځ ډېرې ژورې او ډېرې نږدې اقتصادي رابطې دي. دا یو غټ علت یا وجه کېدلی شي چې دا دوه مخیزه دریځ دوام لري.
خو د اسرائیل د مقامی میډیا تر مخه د ترکی د سوداګرۍ د بندیز اثرات را مخه ته کېدل شروع شوې دي. د شنو میوو او سبزیانو به لوړې شوې دي. دا به د ترکی نه اسرائیل ته لیږل کېدل. د دې تور د سوداګرۍ په بندیز پوری کیږي.
د تجارتی بندیز اثرات مخته راضی، او دا رښتیا خبره ده چې ځینې شیان د دریم هیواد د لارې ورزي، ځینې توکي د فلسطین انتظامیه ته ورزي، او بیا د دغو ځایونو نه کاروباریان دا بیرته اسرائیل ته وړي. خو د دې هر څه باوجود تجارت ډیر کم شوی دی.
د فلسطینی انتظامی مشر محمود عباس د ترکی د سفر په وخت د اردوغان د اسرائیل مخالفه دریس ستایلی وو. خو د اسرائیل سره د ترکی د تجارت په ګوته کولو سره د ترکی زاړه پال اسلامي ګوندونه د اردوان انتخابي مرکزونه په هدف کوي. څېړونکو خبرداري ورکړي چې کېدلی شي صدر د دې غټ قیمت ورکړي.
Electorally if we are
په انتخابي توګه کومګ په نظر پښتنو یا یوازې چې سوبینو په هغه باور ولرو نو د اسرائیل په اړه دریز फायदा کړی دا خو دا د خاغلی اردوان د زوال په توګه رامخته شوې دي.
په داسې حال چې د حماس خلاف د اسرائیل جنگ دوام لري، د اسرائیل سره د ترکی د تجارت په اړه احتجاجونو کې با مسلسل اردوان په نخ کېږي، کوم چې د سړونکو په نظر د د ای کی پی ګوند سره ډېرې کمې مرستې کولی شي. په شبو نظر پښتنو کې ای کی پی شاته پاتې شوی. د استنبول نه د وایس آف امریکا د خبریال ډورین جونز لپاره ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی وایي پوځي اوس د روس دوه نوي آبادکاري نیولي او د روس د کورسک سیمې د 1250 کیلومتره نه زیاته علاقې په خپل ولکه کې اخیستې ده. د کارلا باب رپورټ د بختور شپغه کې
د یوکرین سره لګیدلې د روس کورسک سیمه د بریدونو لاندې ده. د یوکرین پوځ په دغه سیمه کې د درنو عملیاتو په وخت یو شمیر پلونه تبا کړی چې د روس د رصد لارې بندې کړي دي. روس په جواب کې د یوکرین سمي سیمه کې بمباري کړي چې یو شمیر گاډو ته زیان رسولې خو ځاني نقصان یې نه دی کړی. پینټاګان ګوري چې روس د یوکرایني بریدونو سره مخ د کورسک سیمې ته په لږ شمیر کې فوجیان ورلېږي.
روس د جوابي بریدونو هلې ځلې کوي خو تاسو به ګورئ چې اوکرین په دغه سیمه کې پرمختګ کوي.
روس وايي د کورسک سیمه نه په زرګونو خلکو کړي کړي دي. یو یوکرایني خبریاله چې د نیول شوي خار سود جانانا تازه راغلی ویوته ویلي یوکرایني ځواکونو د روس دغه خار په اسانۍ سره قبضه کړي چې زیاته مرګ جوبله پکې نه ده شوی.
زه حیران شوم چې خار کې پوره قراری و او هیڅ انخطی پکې نه ښکارېدلې. د دې مطلب دا شو چې وس یوکرایني عسكر د دغه خار نه وړاندې تللی دي.
روانه میاش د روس دغه بریدونه د دویم جنگي عظیم راسي تر ټولو درانه بریدونه وو. څېړونکي وایي دغه حمله یوکرین نور مضبوط کړي.
د اوکرایني عسكر د دې جوګه کړی چې پر روس فشار زیات کړي دا د کرملن د پاره ډېر د شرم خبره ده.
خو د دې ګامبه په یوکرین کې پر روان جنگ ساسرات پریوزي دا لا پړاګه نه ده.
روس د کورسک سیمې د دفاع لپاره زیاتره د هوا د نورو برخونو عسكر راوستل دي او په اوکرين کې جنگیدونکي پوځونه یې نه دی رابللي. خو بیا هم په لږ شمیره کې د اوکرين د پولې نه هم عسكر وستل دي.
یوکرين ویلي دوی خپل جنگي تګلارې د خپل اتحادیانو نه هم پټه ساتلې ده، ځکه چې په دوی کې به ډېر دغه یو ریښتونی منصوبه ونه غني. پینټاګان ویلي امریکا به د یوکرين د ازادۍ په جنگ کې د دغه هوا سره کلک عملګرتیا جاری ساتي. د کارلا باب د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د وی وی ډیوا د روانو چارو خبرونه مو په همدې ځای پای ته ورسیدل. په دې هیله چې د فام وړ مو ګرځېدلې وي. تاسو یادونه کوم چې تاسو کولی شئ هر وخت وغواړئ نو د وی وی ډیوا په یوټیوب، په فیسبوک او همداشان په ویب سټ باندې تاسو دا خبرونه او همداشان زموږ نور خبرونه او ریپورتونه وګورئ، ولولې او خپل نظر هم په سوشل میډیا باندې د وی وی ډیوا په پانو را سره شریک کړئ. نو تاسو په پاک دایس فارم علامه ملشه.